مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بے ثباته کوونکي به په خپلو هڅو کې بریالي نشي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر بینک درغلۍ تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بے ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅ کله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته وویل چې لاسونه پاک دي او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چا ته وه، خو د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی. د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه پر داسې وخت وشوه چې تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جنرالان هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین په خیبر بانک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. نوموړي تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپله یې د بانک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټې جوړه کړې.
کدا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگولے ذمہ دار دے او ک فرض کا وزیر بانی کم الزام دے دے وہی مجرم دے نو دانش کی دے چگی نے وزیر اعلی یا دے پیٹی حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسرا شامل دے تحقیقات دے جوڈیشری انکوائری پ بنیاد لکدا چیف جسٹس پ موجود گیا کہ اوشی چسنگ منگا دے مرکز مطالبہ کو داسے دے صوبے دے پارا کو.
څو ورځې مخکې د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورځپاڼې په خبرتیا کې د خزانې پر صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلۍ تور پورې کړی و. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر پخوانی حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړ چې میا افتخار حسین رد کړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کورمه کې نن سهار شاوخوا 9 بجې یوه بمی چاودنه شوې چې پکې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه ژوبل دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا پیښه په شهیدانو ډنډ کې هغه مهال شوې ده چې امنیتي ځواکونو پیاده گشت یا گزمه کوله. د دغې بمی چاودنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې په سر اخیستې ده. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده. بلخی دا خبره تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمیشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلی کمیټي به یوازې د هغو کډوالو مسئلې هواروي چې رجسټر وي او دا چې صوبایي حکومت په ژر د نارجسټرو کډوالو ضد کارروایي پیلوي. خو بلخي په خپله وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو رجسټرولو بهیر به وغځوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. تیرونی وسلوالو له څو خواوو څخه د کندوز پر ښار او دوو ولسوالیو حملې وکړې، خو وزیري زیاتوي وسلوالی په شاته مولي او درنه مرګ ژوبله ور اړولې ده. وسلوالو د نوموړي داوو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړندی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی حکم کې راغلي پر جمعه او شنبه د هیواد په جوماتونو، تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطو کې د قرآن ختمونه کیږي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې په ډله ییز برید کې څلور شپېته کسان ووژل شول او له درې نیم سوه څخه زیات ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې وه. د ننګرهار پنځو ولسوالیو اوسیدونکو ویلي چې د خپلې خاورې دفاع او د امنیتي ځواکونو ملاتړ به کوي. په دې لړ کې تېره ورځ په غنیخېلو کې یوه غونډه وشوه چې ورته د شینوارو ولسوالیو مشران، دینی عالمان، ځوانان او حکومتي چارواکي ورغلي ول. مشرانو په خپلو ویناګانو کې پر ولسونو د یووالي غږ وکړ او ویل د افغانستان د قانوني نظام او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگټن او د خلیج عرب ملګري هیوادونه یې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره به ګډ کار ته دوام ورکوي. تیر مازدیګر د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکارۍ شورا او امریکا تر ګډې سرمشریزي وروسته اوباما وویل په سیمه کې د ایران کړه وړه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسئلو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي. خو د ویل په سرمشریزه کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري. د واشنگټن خلیجی ملګري له خپل سیمه ییز سیال تهران سره د نړیوال اټومي تړون شکمن کړی دي. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ سپاش پک سوی وشت کلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کوونکي به بریالي نشي. د افغان کډوالو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره د کډوالو رجستریشن عمل غځولو ژمنه کړې خو پېښور میشتي کډوال وایي
مشکلات به حکومت لري سدول کیږي پکې ماجر. وزیر صاحب من ته ما یوه چې کارت ماته نه وېکا زما د ماجرونو لپاره د تپ پر برام برابر کا.
د قبایلي سیمو اوسیدونکو وایي تر ستنېدو وروسته په سیمو کې د بیا رغونې کارونه سم نه دي روان.
د مو کله سوادای ضرور شمیت خپل ټابونه پیسې روخلم پاوند ز کوټا جوړه کم هغه مولا به فائدہ څه شولا سبو د مونا کارزورې پیسې غوړي سبو پرګیدی نه.
په پی خبر کې د سغدریځي مخنیوي غونډې غډونوال ویلي وسلوال کو وسله کېګ دین ور سره سوله کېدای شي.
خبرې پدې کې دي شي چې او ټوپک کېده او دا شی بند کې او حکومت به تاسو له معافي ده.
سندره به هم در خبرې کړو لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کوونکي به بریالي نشي. وزیر اعظم نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو په یو غونډه کې کړې چې په اړه یې راته د تفصیل راکولو لپاره رابعه اکرم خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، وزیر اعظم نور څه ویل؟
پامیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د ترقی او استحکام په لار کې به هیڅوک مسلو جوړول ته نه پرېږدي. د پاکستان وزیر اعظم هاوس مجاری شوي خبر پاڼې په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخت نه سخت احتساب کې کامیاب شوي وو. پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل عیني موده پوره کړي ځکه چې د سیاست په منډه کې به شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره خو نه وه شوې. خو په دغه غونډه کې ملکي معاملاتو په شمول د پانام اسنادو په اړه خبرې اترې شوې. پامیر تېره ورځ د پوځ ځینې اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې په کې لیفټیننټ جنرل عبیدالله خټک او میجر جنرل اجاز شاهد شامل دي. دا دواړه اعلی پوځي افسران په بلوچستان کې ایف سي کمانډران پاتې شوي دي. د دې افسرانو لرې کول په داسې وخت کې مخته راغلي دي چې په وړمه ورځ پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر سطح د احتساب د عمل حمایت کوي. او بل رخت پامیر د عسکري سرچینو له خوا یو ولس افسران تیر ورځ هم یاد شوی او بیا شپک افسران یادل کېده. خو
یعنی د شمیر اوسه پورې کارانه د معلومات نشته کنه چې څومره افسران لري کړی دي، خو پوځي سرچینو چې تاسو سره خبرې کړې وې نو درته
یو ولس یاد کړی وو.
بهر حال ښه، ورسره دا د ایولس کسانې چې لري کړې دي د ولې لري کړې وجه څه خودلې وه؟ د پاکستان پوځ په دې اړه باندې وجه څه خودلې وه چې په څه وجه نه دا افسران لري کړې؟
پامیر د دې په دې حق له خلاص په دې کم تورونه
دوی د درغلي تورونه ثابت شوی کنه دا د احتساب
داغه تفصيلات لا مخ ته نه دی راغلي
چې څه قسم درغلي کړي دا یا څه نه دی کړي، خو به هر حال دا مرات د دوی نه اخیستل شوی ول د پوز پرون بیان دا ویلی سرشینو.
بالکل دا ویلی شي دا د دې کمه هدي ودي خو له دونه لري کړي شوی دي او دا کم د بدنوانه یا د درغلو الزام په دې نو دای د وجه د لریکریش دی لریکریش خو دا الزامات لا مخ ته نه دی راغلي چې د دې څه تفصيلات وو.
سمه ده، ډیره زیاته مننه. را بیا کړم خار سره د ټلیفون په کرخه ولا اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
هجرا
په 4 نیم بجو.
د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. نو موړی تیر مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یو غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به هوار کړي. خو د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا کمیټې به یوازې د رجسټر شویو کډوالو چارې پر مخ وړي او دا چې حکومت به ژر د نارجسټر شویو کډوالو زد کاروي پیل کړي. خو بلخی وایي د پاکستان کورونیو چارو وزارت ورته ویلي چې د افغان کډوالو رجسټریشن بهیر به وغځوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کنسولګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټه به د افغان مهاجرینو د ستونزو د حواله لپاره جوړوي. دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسولګری غړي موجود وي او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه په لومړی غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل چې د کمیټې غونډه به هر میاشت ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټې حل نکړې شو نو ما سره دی هغه ستونزه شریکوي چې زه خپل حل راو باسم. بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیټې به یو وازی د رجسٹرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خود سید حسین عالمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسٹرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غزولو خبري اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره اجمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبري اترې کوي. یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هواري کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر 30 نیټه پورې وخت لري د هغې په اړه را سره اجمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کنسولګری پیښور کې د افغان مهاجرینو ځنې مشرانو د خپل ستونزو په اړه هم خبري اترې وکړي او د افغان مهاجرینو یو مشر عبد الله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کیږي زما مهاجر ویزا ور سره ده کاټ ور سره ده کاټ ور سره چنشته ده خو یو باندې دغه پریده
هغه مریض راوسته موږ په تکلیف یو مشکلات به حکومت لري سوزول کیږي پکې مهاجر ګورئ وزیر صاحب موږ ته مو یو چې کارت ماته نه وکه زما د مهاجرینو لپاره د تګ پر برام برابر کړه.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تر پوځي عملیات وروسته قبلي سیمو ته ستنیدونکي کډوال وایي چارواکي دي د دوی د سیمو ډاکتران، استادان او نورو ادارو کارکونکي لومړی ستانه کړي. د قبلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی د کار ته لومړیتوب ورکړی او ژر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. خو د شمالي وزیرستان خبریال احسان داوړ وایي د خپل کلي حالت چې ولیدل نو ورته ښکاري چې د بیا آبادۍ کارونه به کلونه وخت واخلي. اسرار العالم مومن نور معلومات راکوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسې ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دوړ چې تیر ورځ خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرلي هسپتال او داسې نورې دولتي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم هلته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پورې چالو شوي نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې، په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم هرج اوس هم روان دي. بل طرف ته چې میرلي کوم هسپتال دی هغه چالو دی، دې کې بالکل شک نشته. او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کوم په بنو کې په ډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران پنځلا ورځې ډیوټي کوي او نیم ډاکټران پنځلا ورځې چھٹی کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوي دي. الته
احسان دوړ وایي د شمالي وزیرستان حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په څیرو نورو قبایلی سیمو ته ستنه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسي خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خو د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څانګې مشر شاناصر وای دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لګلو ته ورکړی دی.
حکومت یې ځکه چې دنه نوی استادان، ډاکټران چې کم څو سرکاري ملازمینو او د سومیا شمخ کې دغه ډایرکشن جوړ کړی شو چې وی دلته راشي او وی شوین دی پاک ډیر کم مقدار خلک دی چې او څه مسلې دي چې او دا نه نشي بیا بار کې دلګیا دي د سرکاري ملازمین چې کم وخت پورې حالات خراب وږي پورې راوي چې جواز ورن د پاتې کېدو هغه نه پس شوز کم دی چې خلک روان دي دا ضرورت نورم زیات دی هغه په اولنی پرایورټی معنی ته لګیلې شوې دي.
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری څنګ مشر شاناصر وای دوی به ډیر زر د ولسی خدماتو په ادارو کې عمله برابر کړی. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال احسان دوړ وای په دې تیر څو کلونو کې جنگونو قبایلی سیمو ته دومره نقصان رسولې چې په بیا آبادکاری کې یې میاشتې نه بلکې کلونه وخت لګي.
خو دا چې کوم څومره تباہي، څومره بربادي په دې جنگ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای ته راتلل چې دی زما خیال دی چې په دې باندې به میاشتې نه بلکې کلونه به لاګي.
احسان دوړ زیاتوي تر څو چې په قبایلی سیمو کې امنیت نه وي پر ځای شوی تر هغو پکې ډاکټران، استادان او نور حکومتي چارواکي په سمه توګه خپل کارونه پر مخ نشي بوتلی.
دا سرار العالم رپورټ مو واورید. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو ځنی اوسیدونکي وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلیو ته ستنوي خو په سیمو کې د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي شوي. هلته د قبایلی سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغیزمنو شویو سیمو کې د عربونو روپیو پروژې پیل کړي دي. د پاکستان حکومت وایي په دویم پړاو کې به شاوخوا 3.5 لک کورنۍ خپلو کلیو کورونو ته ستنوي. مجید بابر معلومات راکوي.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12 منیټې نه د ټولو قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره شو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان، اورکزای، کورما، باجوړ او خیبر قبایلی سیمې نه بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنیږي. خو د خیبر قبایلی سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وای چې خپل سیمو ته خو ورځي، خو د په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت، تعلیم او بنیادی ضرورتو پوره کولو لپاره نور سہولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته.
دومره سوال سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صدای اغه شینو د موږ ساس زبانی چې مخرس خبرې نه کیږي چې په جواب باندې وشي گورنر سره وشي لونو کې چې لکونه روپې لونه وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي. اوس د مو کله سوادای زلور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم، په کار کې وته روخلم، په باندې څه کوټه جوړه کم، هغه مولا بیا فایده څه شولا، سبو د مونا قرضورې پیسې غوړي، سبو مې پرګې دي نه خلکو تجارت و کپڑا و دکان و بشترا و هغه شی نه نشته دی، دکان مکمل ختم دی.
خود قبایلی سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وای چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلی سیمو کې د بنیادی ډانچې، د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده.
ضروری ریهابلیټیشن دی، ریکاوري دا روغتون بیر دغه علاقو هغه مونږ د دې د ټولو نه مخکې هم شروع کړو، بلکې په هر ځکه چې دین د ټولو مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي، دا هغه سره الته چې کوم سکول نه دغه بحالي انتظامات شي، د پیر چې کوم ځکه پوسیبل چې کوم بالکل فولي ډیمیج شي دغه ری کنستراکشن خو بتایم، لیکن دغه لپاره ټرانزیشنل انتظامات شي چې لګاوې ته لپاره ټینټ یا ټرانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا طبق جاری شي، ټول سرکاري سټاف چې دنه دا ویلې بلي دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټي هغه ریهابلیټیټ شي، د بجلی بحالي وکړي شي او د اوبو سپلای انتظامات وکړي شي، او بیا لکه څنګه چې په باړه کې موږ وکړو دا وي چې کوم فصلونه کیږي هغه لپاره د اوبو چکم تنظیم د اریګیشن چینل د هغه بحالي شي چې کوم کار چې وي لاړ شي او چې هغه کې خپل فصل کری کړي چې هغه ته مسله نه وي. دا په دې شپږ سکتور شې دي د موږ انیجیټ ریهاب وای او دا راوي د کلوز سره راوي د ټولو مخ کې برابر شي.
بل خو د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټه چیرمن جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه دی او زیاتوی
نه بالکل نه یو مطمئنه مخفلا مطالبه کړی دا او دا خبره مې ټول په کمیټې کې ډیسکس کړی دی او په دې باندې مو احتجاج کړی دی. حکومت هم دا راپورټ لګړی دی چې موږ په علاقه کې چې کوم دا د تاسو د عبادت کوم تار روان دی دا بالکل زیرو دی، دا دې څنګه موږ مطمئن نه یو تاسو څه دی ورګراوانې 4 لک روپۍ ورکړي ورکوي چې ټول زموږ جوړنګ شوی دی کنه او د زیات وسره یا 1,50,000 ورکوي نو په 1,00,000 باندې موږ په علاقې سره یو کوټه دې جوړ دی.
د قبایلی سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د کوم خلکو کورونه د سروې نه پاتې شوی دي هغه خلک د خپل سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولای شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه درته په پاوکم 2 بجو نن خبرو او دا به نهمه د ځانګړي لړۍ نهمه خبرونه وی چې پکې په د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو خبري شوې دي. البته په راتلونکي غړي کې روښانه مستقبل خبرونه درته لرونو لمشال رادیو سره اوسې اوسې اول رپورت ته ورزو. د بی پولي خبريالانو سازمان یا رپورټرز وداوت بارډرز په خپل تازه رپورت کې وایي د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبريالۍ لپاره حالات لا هم سخت دي. د اپریل پر شلمه په خپور شوي د رپورت کې راغلي په پاکستان کې د خبريالانو ازادي زیاته شوې خو پر دې سربېره لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبريالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي په اړه ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د شورو په ورځ د رپورټرز وداوت بارډرز په خپور شوي رپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خبريالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو، سختریزو ډلو او د ریاستي ادارو لخوا پنهخه کیږي. بل خو دغه رپورت پاکستان سیاسي رپورټینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولې دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبريالان په کومو حالاتو کې کار کوي. په قبایلی سیمو کې خبريال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را پدې خوا د فاټا 15 خبريالان وژل شوی دي او یو شمېر پکې زخمیان شوی هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبريالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخ کې د اف سی آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوی دي.
ډېر کسان اهوا کړی شوی دي زیات او د دې لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا گروپونه دي دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي داوت کم نېشنل الیکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې نو دا کم سبندي زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي دا چې کم کلدم تنظیمونه دي چا باندې بندي زونه دي دا ګروپونه کوریج غواړي سپیس غواړي ریډیو کې دی غواړي ټي وي کې دی غواړي نو دا اوس ډیر یو غټه مسله جوړ شوی ده موږ ډیر مشکل حالات نه ریپورټینګ راوباسو او دنیا ته ورکو او ډیر مسایلو څوکم موږ سره
د بیپولی خبریالانو سازمان استازی او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېره ګرانه ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیست ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي میډیا په ادارې باندې ګزار هم شي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی د ژورنالیستانو د ژوند د حوالې سره یا د ازادۍ حوالې سره څومره رپورټینګ آزادانه طریقه باندې وکړي هغه اوس تقریبا ټول ملک کې حالات ماته یو شان ښکاري چې داسې سیمه یا داسې ښار زه دغه ټیم کې په کوټه کولې نه شم چې هغه ځای کې موږ دا وویو چې صورتحال ډېر ښه دی او ژورنالیستان ډېر بغیر داسې مشکل نه خپل کار کوي.
په پېښور کې د خبریالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبریالان د دواړو خواوو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي که داسې نه وي نو حالات ورله خراب وي. انیلا د خبریالانو ستونزو په اړه وایي
په پښتونخوا کې زما اولس کال خپل تکلیف شو او دا بالکل حقیقت دی چې په دې وخت کې کوم جرنالیزم موږ دلته کې کوم رپورټینګ موږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو له طرف نه بلکې چې داسې عناصر شته چې د هغوی له طرف نه اوس هم زموږ صحافیان چې دي هغوی په ترېټ کې دي. په دې وخت صحافي بالکل د یو ټیبل ټینس د بال غونته جوړ شوی دی چې یو طرف نه ایجنسیانې پوښ کوي بل طرف نه ملي ادارې دغه کوي نو مثلا شته دی خو هغې سره سره به دا مهم چې زموږ خپل کار روان دی مختلف ادارو ته چې څنګه موږ رپورټینګ کوو تحقیق کم دی تحقیق په دې کم دی چې موږ ته هغه
د بے سرحدہ خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورٹ کې راغلی چې د تیر کال پرتله سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو آزادی زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 ځای نه 1950 هغه ته رسیدلې ده.
د ملیحا میرزاده رپورٹ موریده د لطیفې عزیزی په غاګ دا سندره وو. عاطفی عزیزی په غږ مو د هغې نوې سندره اورېده. اوس هم په پېښور کې نه نیمې په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د هیواد بے ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅ کله بریالی نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته ویل چې لاسونه پاک دي او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. عوامی نیشنل ګوند په خیبر بانک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پانامه اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپله یې د بانک قضیې څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې ده. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون وویل د خیبر پختونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده. هلته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر له دفتره په پرونی خبر شوی بیان کې راغلی دا کمیټې به یوازې د هغو کډوالو مسالې هواروي چې ريجستر وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیگام شال رډو ته ویل په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی. د ننګرهار 50 ولسوالۍ وسیدونکو د خپل خاورې دفاع او د امنیتي ځواکونو ملاتړ کولو اعلان کړی. په دې لړ کې 13 ورځ په غنی خیلو کې یو غونډه وشوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګري هیوادونه یې ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد به جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره به ګډ کار ته دوام ورکوي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو ادارو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي یو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیس یو ډلو سره ګرځېدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او د دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده، ځکه چې د پولیو د ډلو او د دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیو ساسکي ورکوي. د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي، باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولیو د ساسکو ورکو ولو مهم دوران دارنګ پیخې رامنځته کیږي هلته بیا نظر ثانی وکړی شي او د دې لپاره دی یو غوره نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکی ورکوي چې لاوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي. ادارې چې د سند پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوی دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوی، باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پارٹی حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي، خو د سیکورټی په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دا رنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي، باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکې لیږلې شوی خط کې د شپږیشو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل. د ادارې په وینا تر څو چې د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بیخي سمې دي، خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پختونخوا بیا بیا له نظر ویستل او لخپل وادو په شاکیدل د خیبر پختونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي او دارنګ د بجلی د ګټ په معاملہ کې هم وکتل شینو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي لکه چې د وفاق حکومت د رویې پته لګي. اداریا اخري کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دي او پس لا هغې دي وګوري کسه لانجب کې وي نو له وفاق سره دي دا مسله بیا راپورته کړي او کوټل اقدامات دي وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې په پاکستان کې د لګښې او ژوند تکتنه کړې او وایي په هغه هیواد کې وخت په وخت عیسویان، احمدیان او اهل تشیع په نښه کیږي او خطرناک خبره ده چې وسله والو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې امنیتي حالات څېړلي دي او لیکي شاوخوا 15 کال وړاندې طالبان له واکه لرې کړل شول، خو په کابل کې شوی وروستی برید ښیي چې د جګړې اور لا مړ نه دی. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
نیوز ویک لیکي د لاهور په ګلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوې چاودنې مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوو کلیساو د شو بمی بریدونو ذمواري هم منلې وه. دغه ډلې هوټ ښکارا کړی چې عیسوي مذهب او نور اقلیتونه به په نښه کوي. نیوز ویک لیکي په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوي خلک مسلمانان دي، خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نښه شوي دي. په پاکستان کې د ټولې آبادۍ نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوز ویک لیکي په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نښه شوي، بلکې په تیرو څو میاشتو کې اسلامي سختدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي، نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي، خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوې روستۍ ځانمرګي حملې په ترڅ کې له 40 زیات کسانو وژل شول، او په تیرو 15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لرې شوي دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا برید ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نښه کېږي، په ښاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی ځورونکی فصل پیلیدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فوراً پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کېدونکي خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
د شام د سولې خبرو عالی کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې خواوې په جنیوا کې د روغې له بهیره وځي. تیر ورځ د دې کمیټې مشر وویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل شي. هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هیواد کې د بشري حقونو مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ شوی دی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وشي. احمد تکل تفصیل راکوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالی کمیټه چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیز او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازیتوب وځنډاوه، خو موافقه یې وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکی خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي له جنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم په رښتیا د ملي وحدت حکومت غواړي، نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگټن او مسکو په ملاتړ اعلان شوی قسمي اوربند په سوریه کې جګړې یو څه راکمې کړې، خو دا د پورستیو څو ورځو کې تاوتریخوالی یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام له خطر سره مخامخ کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن دی مستورا که څه هم د بشري مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي. نتیجه دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي، خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي. بل دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربان د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. دې ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښن نړیوال سازمان له روسیې څخه د ازبک کډوالو په زور ایستلو غندنه کړې. تیر ورځ ایمنیسټي انټرنیشنل په رپورټ کې وویل روسیې څخه ازبکستان ته په زور پستنو شویو پناه غوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. رپورټ وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورشي نو بیا ورباندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې چې مهمه برخه یې اسرار العالم مومند اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هېواده په زوره سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي رپورټ کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. رپورټ کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی. خو دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هېواده په زور وباسي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هېواد ته یې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دال هوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هېواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ده په خبره دغه ګام له بشري حقونو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زوره له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر قسم فشار واچول شي چې دارنګ دغه هیواد له تشدد لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو ترسره کول یقیني کړي. د بشري حقونو ډله وایي ازبک چارواکي په دې لټه کې دي چې په هیواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترګري پر ضد د کمپین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پورې کوي او دارنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کېږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی وو چې فلم جوړونکي او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هېواد وباسي. ازبک چارواکي په امیر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په فلم جوړونکي میر سوبر دغه تورونه روس ته له هغو ولګېدل چې نوموړي په یوه غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړونکي په 2014 کال کې په ماسکو کې تښتول شوی وو چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغو بیا په زوره ازبکستان ته راوستو. د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په امیر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتنې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
ځوانانو غږ خبرونه درته نن ماسپخین 2 بجې خبرو. په راتلونکي غړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي ځواکونو استولو اړتیا نه ویني ځکه چې هلته وسلوال په تیښته دي. دا خبره د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته وکړه. تیر ورځ د وزارت چارواکي کندوز ته ورغلي ول او هلته د وسلوالو ضد روانو عملیاتو ارزونه وکړه. څو ورځې مخکې ګڼو وسلوالو له څو خواو د کندوز پر 2 ولسوالیو بریدونه کړي ول. وزیر زیاته کړه چې په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله ور په برخه کړي. وسلوالو د نوموړي داوو په اړه څه نه دي ویلي. احمد تکل معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویاند وی د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر وویل دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین پولي اردو ده په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسله والو طالبانو تېره اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړي او وسله والې له هغو سیمو څخه په شا تمبولي چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. دې پوښتنې ته چې د کندوز د دفاع لپاره کافی اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یو اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ وزیر په ځواب کې وویل
ډېر اختره توتیا کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبانو حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالۍ باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونه د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. اوس هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همدار زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په 13 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 14 پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. بیدار وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو سیمو مسیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوه ورځو را په دې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ماشومان زده کړو لپاره شاوخوا 1.5 سکولونه بیا رغولې دي. د ادارې ویان د دنیا اسلم خان مشال راډیو ته ویل د هغه خونځي دي چې د افغان کډوالو ماشومان ته داخلي ورکوي. د دې په خبره دا پروژه به د پاکستان نورو صوبو ته هم غځوي. مجید بابر له نوموړي پوښتنه کړې چې له دې اقدام سره به څومره افغان ماشومان ته ګټه ورسي.
یو این ایچ سی آر د ریفیوجی افیکټډ هوستنګ ایریا انیشیټیو یا راها پروګرام په ذریعہ باندې هغه پبلک یا سرکاري سکولونو سره مرسته شروع کړم چې افغانان د پاره خپلې دروازې خلاصې کړي وي. په کوم سکولونو پاکستانیان سره سره افغان ماشومان هم سبق ویل. نو د خیبر پښتونخوا کې چې د نوې سکول افتتاح شوی و په حیات آباد کې، دا سکول په خوا یو پراپر سکول بلډینګ نه درلودي. ماشومان به پلمر کې ناستو سبق ته وایي یا دوه کمرې په کرایه باندې اخیستي وي. د یو رسېسه الته به ماشومان سبق ویل، کله کله به د هډ ماستر په کور کې سبق ویل کېږي. نو په دا خاطر یو ان ایچ سی آر چې کوم پروجیکټ شروع کړی و هغه د 1.5 سکولونو چې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په هغه علاقو کې چې پېښور سره نږدې دي، د 1.5 سکولونو مرمت یا په هغه کې د نوي کلاس روم جوړونکو کارولو.
تاسو هدف څه دی چې تاسو څومره افغان کډوالو ماشومان را جذب کول غواړئ د سکولونو ته؟
دا وخت چې په پاکستان کې کوم افغان ماشومان ماندی په هغه کې تقریبا 6000 افغانان چې دي هغه سکول ته دي، هغه سکولونو ته چې کوم مهاجر کیمپونو کې دي. افغانانو ماشومانو 80% ماشومان داسې دي چې د سکولونو څخه بهر دي. نو زموږ مقصد یا هدف دا دی چې که هغه سرکاري سکولونه کې که هغه سکولونه کې چې کوم په مهاجر کیمپونو کې دي، چې زیات سے زیات ماشومان سکول ته ولاړ شي. په دې چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز جوړ شوي دي، په هغه کې دا هدف یو ان ایچ سی آر او ټول ملکونو دی چې ماشومان بلا تعصب په کار د سکول ته ولاړ شي که هغه په خپل ملک کې که د خپل ملک څخه بهاري. نو دا پروجیکټ سره 10000 ماشومان خو استفاده کوي چې کوي دا کم چې یو د سکولونو په خیبر پښتونخوا کې دي اوسره 15,000 اضافي ماشومان به هم د سمرستو کې.
آیا په قبایلي سیمو کې ستاسو د ادارې کوم پروګرام شته؟
قبایلي سیمو کې په دې کې رجستر شوي مهاجرین نشته. کم چې مهاجر کیمپونه په قبایلي سیمو کې وو نو هغه په 2015 او 2009 کال کې بند شوي وو. نو د یو این ایچ آر زیات فوکس په هغه ځایو دی چې دا وخت رجسٹر افغان مہاجرین الت آباد دی او هغه پاکستانی سکولو ته روان دی. موږ د تعلیم په شعبه کې مرستي بروانی دا کال هم په دې چې راحت کوم پروجیکټ دی هغه هدف د 2019 کال پورې دی. روان وختو کې به نور چې کوم سرکاري سکولونه دي چې چیرې افغان مهاجرین ماشومان سبق وایي هغه سکولونو ته به هم مرستي جاری او خالی په خیبر پښتونخوا کې نه په بلوچستان کې هم او سره سره په سند او په پنجاب کې به هم دا کارونه پر مخ روان دي.
ل دنیا اسلم خان سره چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند ده د مجید بابر مرکه مو اوریده. د کرن خان په غږ دا سندره وو. مشال رادیو ته وګیاست. په پیښور کې د سغدریزه او ترهګری مخنیوي پر موضوع یو غونډه شوې چې ورته ګڼ سیاستوالان، پوهان او د مدني ټولنې فعالان ورغلي ول. تر غونډې وروسته د عوامي نشل ګوندې و مشر می افتخار حسین مشال رادیو ته د موسم له تودېدو سره وسلوال بیا یو ځای کیږي چې باید یې مخنیوي وشي. پوهان وایي چې طالبان وسله نګدي نو ورسله سوله نشي کېدای. خالد خان معلومات راکوي.
می افتیار حسین وال چې د موسم بدلی رو سره سره کوم وسلوال تنظیمونه چې د وزیرستان اپریشن نه رستو بیل شوی او پټ شوی هغه یو ځل بیا یو ځای کیږي او د دوی دغه یووالی د امن لپاره خطر جوړی دی. شي
د دومره موده چې خاموشي و او یا زمون په وزیرستان کې کوم اپریشن نو هغه نه څخه خلک چې تختیدلی نو هغه ریارګنی شوی او اغي وخت په وخت دا ثابت کړی چې چرته چتا یو غشتل نو اغي چې کم نه خپل حمله او واقعیت ای کړی دي او د موسم د لحاظ چونکه د ګرمه او په یخنه کې چې کم دینو اغه رنګ عملیات نکېږي دا یو پیریډ دی او تیارې کړې نو په دې کې چې کم دینو اغي باغاز کوي او اغاز تقریبا کړې دوه درې واقعیت شو نو دا به تیزیږي
دا خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن پخوانی مشر ریټایر جنرال حمید خان اول چې حکومت او امنیتی ځواکونه دی قبالی سیمو کې دا فوجي عملیاتو نه پس ځای خلکو ته روزګار تعلیم او نور د پرمختګ کارونه ورکړي د زیاته کړه ک چرې حکومت د خلکو اعتماد بحال نکلی نو قبالی سیمو کې د سخت دریزه او ترهګری ماحول بیا هم جوړی دی شي
زما خیال نه دی چې د ډایلاګ باندې منی ځکه چې کلاش اف ایدیالوجي دا هغه چې کوم طریقې ولا اسلام غواړي لګیا دی په زور باندې او په دغه باندې هغه شی زمون چې کوم میجورټي اف د قوم دی هغه نه منی نو چې هغه نه منی نو بیا موږ سره هغه سره خبرو دا خو سفایده نشته دی خبره پدې کې دی شي چې او ټوپک کېده او دا شی بند کې او حکومت به تاسو له معافي کړي
په دې محل د خیبر پښتونخوا د مدنیات وزیر میرمن انیسا زیب طاهر خیلی اول چې د دوی حکومت د ترخګرې په جنگ کې د پاکستان فوج د قربانو ساینه کوي او د صوبې پولیس او نور امنیتی ادارو ته د ترخګرې مخنیوي لپاره نور وسایل روزنه او تربیه ورکوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
او راځي چې وسم د ایمن نو داس په کګ د سندره وره